د سهار شپک بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر مناوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی خبرونه. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې افغان سفارت شارج ظفر احضار کړی او په خیبر پښتونخوا کې د پروني برید په تړاو د پاکستان سخت احتجاج ورته اورولی دی. د دې ایالت د ډیره اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پولیسو پر تڼې په برید کې چې لومړی ځانمرګې چاودنه او بیا نښته وشوه، درویشت پاکستاني پوځیان وژل شوي او څلور دېرش نور ټپیان دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي یوې اړوندې ډلې تحریک جهاد پاکستان منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د دې برید په تړاو بشپړې څېړنې او د عاملینو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. بیان زیاتوي چې طالبان باید د ټولو تروریستي ډلو او د هغو د پټن ځایونو پر ضد واضح اقدام وکړي. د وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د وروستي برید عاملان او د ټي ټي پي د مشرتابه غړي ونیسي او پاکستان ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر لیکلو پورې د ډیره اسماعیل خان د برید او د پاکستان د حکومت پر اعلامیې کوم غبرګون نه دی ښودلی. خو پخوایې ویلي و چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخلي، او دا یې هم رد کړې وه چې ګڼې ټي ټي پي یا نورې پاکستان ضد ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤل سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه د محکمې لخوا جوادي ته اورول شوې ده. تر اوسه د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او د دوی پټکو بهرنیو او کفري هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د افغان خبریالانو مرکز دا سزا د مدافع وکیل په نشتون کې ناسمه او د نه منلو وړ بللې ده. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دوی د استخدام کمیټه پر استنیدونکو کډوالو کې مسلکي کسان پیژني او راجستر کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې له پاکستانه د شړل شویو مسلکي کسانو نوملړ به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورکړل شي، خو د ادارې نه دی ویلي چې څومره افغان مسلکي کارکونکي له پاکستانه استل شوي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه مسلکي کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ بحران په زیاتېدو دی. د پولانډ نوی صدر اعظم وایي غواړي چې آزاد نړۍ له اوکراین سره د مرستې لپاره متحد شي. ډونالډ ټوسک پرون پارلمان ته په وینا کې وویل
موږ باید د اوکراین په اړه په لوړ او رسا ژه خبرې وکړو. دا هغه مسله ده چې موږ باید متحد کړي، ځکه نن موږ وینو چې ولسمشر زیلنسکي یو ځل بیا هڅه کوي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې لوبه واقعیا څه ده او پر اوکراین د روسیې برید پر موږ ټولو باندې برید دی.
ډونالډ ټوسک له دې مخکې د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د پولنډ د صدر اعظم او له 2014 څخه تر 2019 کال پورې د اروپایي شورا د مشر په توګه دندې ترسره کړې دي، او د فنلند حکومت اعلان کړی چې پلان لري د جنوري تر 14 پورې له روسیې سره دوه سرحدي لارې پرانیزي. د فنلند صدر اعظم پیتری اورپو پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د فنلند په جنوب ختیځ کې د والیما لویا اوبوري لاره او نیرالا ته نږدې یوه بله لار به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د اورپو په وینا د اړتیا په صورت کې ښایي دا سرحدي لارې بیرته وتړل شي. فنلند په نومبر میاشت کې له روسیې څخه د مسافرینو پر مخ خپله پوله وتړله، ځکه چې دا په ختیځ سرحد کې د پناه غوښتونکو د راتګ لاره وه. فنلند پر مسکو تور لګولی چې له ناټو سره د یو ځای کېدو د پریکړې په غچ کې له پولې هاخوا کډوال ورلیږي، خو کرملن دا ادعا رد کړې وه. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسه قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د پخوانی دولت د ولسی جرګې په مشر د امریکا د بندیزونو په اړه د غبرګونونو په دوام د امریکا شارج دافیری ویلي چې دوی د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي میلیونونه ډالر غلا کړي وو.
په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغه خلکو شتمني پرته ده، هغه د متحده ایالاتونو تر کوډونو، پالیسیو، بندیزونو لاندې وي همیشه، هغه پیسې هلته منجمد کیږي.
د بشری حقوقو فعالان وایي نړیوالې ټولنې د طالبانو له زندانونو د افغان ښځو د خلاصون په برخه کې ډیر څه نه دي کړي.
په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دغه کوم تاوتریخوالی چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې صورت نیسي، دا په هیڅ شي کې نه ځایېږي.
بلخوا د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي نړیواله ټولنه باید پر افغان ښځو او نجونو تمرکز له لاسه ورنه کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د تنرونو د جوړولو دود لا هم ژوندی دی.
دا د نروایي تنوران چې په جي کې بیا بل ماډل چې هغه د کور دپاره چې بل ماډل بیا موږ تاسو ورته وایي د ازبکي رقم ورته وایي په جوالي کې نصبېږي، په ولاړې ډوډۍ پر پخېږي.
په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر کرن دکر ویلي رحماني هغه میلیونونه ډالر د دې په وینا غلا کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځنګړي شوی وو. شارج د فیر دکر دا خبره د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام د ولسی جرګې د پخواني رئیس میر رحمان رحماني او د هغه د زوی او د پارلمان د استاذ او سوداګر اجمل رحماني پر سر د امریکا ورستیو بندیزونو ته په اشاره سره کړی ده. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ رحماني او اجمل رحماني په میلیونونو ډالرو فساد کې ښکېلو بلل او پر هغوی بندیزونه ولګول. میر رحمان رحماني او اجمل رحماني په یو ګډ بیان کې دا تورونه رد کړي دي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر چې د قطر له دوهې فعالیت کوي د رحماني په تړاو د امریکا د تازه بندیزونو په غبرګون ویلي د دوی دغه پراخو درغلیو هم متحده ایالاتونه او هم افغانستان ولوټه. شارج د فیر کرن ډیکر میر رحمان رحماني او اجمل رحماني دواړو ته په اشاره زیاته کړي چې د حقیب خبره رحمانیانو هغه میلیونونه ډالر اغلا کړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي وو. کرن ډیکر ته دغه پراخو درغلیو په برخه کې د امریکا د خزانه وزارت او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د مندونو یادونه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیر کرن ډیکر پر رحماني د امریکا له خوا د مطرح شوو تورونو خلاصه د یو اکس په بڼه په خپل اکس پاڼه خبره کړې. د امریکا خزانه وزارت دوشنبه ناوخته د ډسمبر 11مه په یو مفصله اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني او لدوی سره پر تړلو څلور څلوېښتو شرکتونو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي. خبر پاڼه زیاته کړې دا کسان او شرکتونه د هغې لایحې په اساس د بندیزونو په لیست کې راغلي چې د امریکا حکومت ته د نورو هیوادونو پر دولتي چارواکو د بندیزونو اجازه ورکوي. خو میر رحمان رحماني په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم رسیدلی او په خپله فیسبوک پاڼه هم خبره کړې تر دغو تورونو یو ورځ وروسته ویلي په خپل ځان او اجمل رحماني د امریکا لګیدلي تورونه په بشپړه توګه ردوي. رحماني ادعا کړي چې د دوی د کاروبار او قراردادونو په برخه کې کورني او بهرني تفتیش شرکتونه ښکېل وو او دوی چمتو دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته په ټولو برخو کې سپیناوی ورکړي. رحماني دا نیوکه هم کړي چې پر دوی باندې دا تورونه تر عدلي او قضایي څېړنو د مخه خپاره شوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي رحماني او زوی د خپلو کورنیو کمپنیو له لارې د فساد یو پیچلی تدارکاتي سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شوو پروژو میلیونونه ډالره په ناسمه لار لګېدلي. د امریکا خزانه وزارت د فساد د هغو مواردو جزئیات هم خپاره کړي چې د رحماني کورنۍ لاس پکې لري. د امریکا حکومت د تورونو د وضاحت په برخه کې یاده کړي چې رحماني او اړوندو شرکتونو په 2014 کال کې د امریکا د تیلو د قراردادونو لپاره د نورو شرکتونو د ونډې مخه نیولې وه او د امریکا لپاره تیل تر 200 میلیونو ډالرو ګران لویدلی وو. د امریکا حکومت پر سوداګریزو مسایلو سربیره چې پکې رحماني او زوی په پراخو درغلیو تورن شوي د ولسی جرګې د ریاست د ګټلو لپاره د رحماني لخوا د میلیونونو ډالرو د ویش د فساد یادونه هم کړې. د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او لیکوال نجیب آزاد پر رحماني لګیدلي بندیزونه جدي وبلل او وی ویل دا کار به د نورو په فساد ککړو پخوانیو چارواکو په اړه څېړنو ته لاره واره کړي. هغه ازادي راډیو سره په امریکا کې زیاته کړه
نه یوازې چې سفری بندیزونه دي، هغه یوازې نه چې د نور اقتصادي فعالیتونه دي لکه میر رحمان رحماني یا اجمل رحماني زوی یا نور ځینې پخواني چارواکي چې په خورا ډېرې پیسې پکې رسله کومې چې پیدا کړې یې پانګه جوړه کړه، هغه په نړۍ په ډېری هېوادونو کې خپل فعال تجارتونه لري. دا بندیزونه د هغو د فعال تجارتونو په فعالیت باندې مستقیما اغیز کوي. فعالیتونه دریږي په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغه خلکو یا دغه کمپنیو یا پانګوالو شتمني پرته ده. هغه نړیوال بانکونه هغه د متحده ایالاتونو تر هغه بانکي سیستم فشارونو کوډونو پالیسیو بندیزونو لاندې وي همیشه ا پیسې هغلته منجمد کیږي.
د رحماني اقتصادي چارې او تجارتي فعالیتونه د دوی د اړوندو کمپنیو لخوا مخ ته وړل کېدل چې په راس کې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني و. اجمل رحماني د برېټانیا له هالت پانتونه په نړیوالې سوداګرۍ کې ماستری اخیسته. هغه په ګڼو تجارتي غونډو او فورمونو کې ګډون کړی او ترڅنګ په خپل ویب پاڼو او ټولنیزو شبکو له یو شمېر لوړپوړو امریکایي پوځي قومندانانو او ډیپلوماټانو سره د ناستې او لیدنو عکسونه هم خپاره کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر سهیل شاهین سره لیدنه کړې او په دې لیدنه کې د ښځو او ماشومانو پر حقوقو او له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړو پر ازادۍ ټینګار کړی. خو سهیل شاهین بیا ادا کوي چې په دې لیدنه کې دوړو خو د کندو ښځو یتیمانو او معلولانو په اړه د طالبانو پر اقداماتو خبرې کړې. لبلې خو د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړې مېرمنې ادا کوي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د مدافعانو زنداني ښځو د ازادۍ په اړه کوم کار نه دی کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره لیدنه کې د ښځو حقوقو په ځانګړي ډول د زده کړو حق، د ماشومانو حقوقو او له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړو په ازادۍ خبرې اترې کړې دي. خغلی بنټ د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل اکسپان لیکلي په لیدنه کې د طالبانو لخوا د بخښنې فرمان ته په احترام هم ټینګار کړی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په خپل اکسپان بیل دی چې د ریچارډ بنټ لخوا یاد شوی او موضوعاتو ته اشاره وکړي. لیکلي په لیدنه کې دواړو لوریو په دې ټینګار کړی چې د بشري حقوقو په اړه خبرېدونکي راپورونه باید بی طرفه او د افغانستان د واقعیتونو منعکس کوونکي وي. هغه زیاته کړي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ده. کندو خوځو یتیمانو او معلولینو په اړه د دوی د حکومت لخوا د شویو اقداماتو جزئیات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ لا هم د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو د حقوقو یو شمېر ملاتړي لکه ندا پروانی، جولیا پارسي، منیژه صدیقی او پریسا آزاده د طالبانو په زندان کې دي. دا د خود جوشا معترض خوځو غورزنګ د غوړو غوندي شوی په ټولنیزو رسنیو کې د اعتراض ویډیو خبره شوې ده. د دې غورزنګ غړي ادعا کوي چې ملګری ملتونه د طالبانو په زندان کې د بشري حقوقو د ملاتړو زندانی خوځو پاړه چوب دي. د دې غورزنګ غړي دا هم وایي چې د سازمان د دې زندانیانو د ازادۍ پاړه د اعلامیو لخبرولو پرته بل کوم عملی کار نه دی کړی. دوی هر څه ژر د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړو د ازادۍ غوښتنه کوي. حخوا د افغانستان د همیاری بنسټ مسؤوله ګلچهره یفتلی ازادي راډیو سره خبرو کې وایي
هم امروز مو وینیم کې
موږ وینو چې متعرضې ښځې په زندانونو کې د ظلم او شکنجې لاندې دي او د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته. نړیوالې ټولنې له اعلامیو خبرېدو پرته د دوی د ازادۍ په اړه کوم عملی کار نه دی کړی.
د ښځو د حقوقو یو بل ملاتړی وګمه توخی بیا وایي ملګری ملتونه باید طالبان مجبور کړي چې فعال ښځې له زندانونو آزاد کړي.
په دنیا کې یا هم د نړۍ په سطح د بشر د حقوقو فعالانی د زکړو د حقوقو فعالانی چې د زکړې لپاره د حقوقو لپاره د شذو حقوقو لپاره مبارزه کوي، عدالت غوښتنه کوي، هغه ستایل کیږي. اما د نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا خاصتن د شوزو په وړاندې دا کوم خوشونت او همدارنګه توتريخوالي چ روان دي، دا په هیڅ دین او همدارنګه په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دا کوم توتريخوالي چې د طالبان لخوا د شوزو په وړاندې صورت نیسي دا په هیڅ شیکه نزایږي.
دا په داسې حال کې چې یو نامد بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړي لامه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکې چند بلل او طالبانو غوښتي و چې په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقوقو د ساتنې او تر دې هم لاتړ قانوني او لوی مسؤلیت درک. همدا ډول ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونو په ځلونو له طالبانو وغوښتي چې د افغانانو حقونه خوندي کړي او د معترضو خصوصي ګډون د پوهنتون استادان، مخکيني امنیتي او دفاعي ځواکونه او نور فعالان له زندانونو آزاد کړي.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق د آسیا پاسیفیک څنګه مشر وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي او پر افغان ښځو او نجونو تمرکز له لاسه ورنه کړي. پیو سمیت افغانستان ته له خپل 15 ورځنی سفر وروسته ویل دي چې افغانستان له څو اوږدمهالو بحرانونو سره لاس ګریوان دی او په هرات کې د وروستیو زلزلو او له پاکستانه د افغانانو د راتګ له کبله حالات لا پسې سخت شوي دي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
افغانستان ته له 15 ورځنی سفر وروسته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسیفیک څانګې مشر پیو سمیت وایي د افغان ښځو او نجونو کړاو دوام لري او نړیواله ټولنه باید پر افغانستان خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. د سې شنبې په ورځ ښاغلی سمیت په هغه ویډیو کې چې په ایکس شبکه کې خپره شوې وایي ما له ښځو او نجونو سره ولیدل او زه به په یاد ولرم چې دوی ماته د خپګان، غم او ناامیدۍ رښتینې کیسې وکړي او ځینې د ځان وژنې احساس کوي ځکه چې دوی راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري. پیو سمیت دا هم ویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې افغان ځوانان ډېر هیله بښونکي دي. د افغانستان ځوانان باید د نړیواله ټولنې لپاره د الهام سرچینه وي تر څو خپلې ژمنې او ګډون تازه کړي. کله چې موږ وایو چې موږ ستاسو سره یو موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې افغانان زموږ غږ واوري او د افغان میرمنو او نجونو ته زما پیغام دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسیفیک څانګې مشر په کابل کې له ملالۍ روغتون څخه د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو اداره به د ښځو لپاره د وړیا روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له دغه روغتون سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پیو سمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید خپل تمرکز پر افغانستان، افغان ښځو او نجونو له لاسه ورنه کړي ځکه دوی په دغه هیواد کې له څو اوږدمهاله بحرانو سره لاس او ګریوان دي. د هغه په خبره د هرات په ولایت کې وروستیو زلزلو او ناورینو او له پاکستان څخه افغانستان ته کډوالو د اجباري ریستلو د لړۍ په چټکېدو سره د افغانستان حالات لا کړکېچن شوي. هرات ولایت د روان کال د اکتوبر میاشتې له پیل راهیسې د څو سختو زلزلو او ټکانو شاهد وو چې د اکتوبر د 1 زلزلې تر ټولو خونړۍ وه. په تاسې حال کې چې تر اوسه له دغو زلزلو ځپلو سره پوره مرسته نه ده شوې، پاکستان د 2023 کال د نومبر د لومړۍ د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړل. د پاکستاني او طالب چارواکو په وینا د دې پروسې له پیل تر اوسه څه باندې 4.5 لک افغان کډوال پاکستان ایستلي او د افغانانو پر اوږو فشار لا پسې زیات کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحلونو ساتونکو په 2023 کال کې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په راتګ کې د اوله سلنه زیاتوالی خبر ورکړی او ویلي دي چې د یادو کډوالو ډیره برخه د افغانستان، سوریې او ګینی وګړي دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحلي ساتونکو په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې له 3,55,000 زیات کډوال په ناقانونه توګه اروپا ته ننوتی دي چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو لویه شمیره ده.
اروپای ټولنه وایي د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې 355,300 کډوال په ناقانونه توګه د اروپا پولو ته داخل شوي دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحل ساتونکو ادارې د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا شمیره د 2023 کال د ورته وخت په پرتله 10% زیاتوالی ښیي او د 2014 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمیره ده. په راپور کې ویل شوي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډیر هغه کډوال چې اروپا ته په ناقانونه توګه ننوتلي دي د افغانستان، سوریې او ګینی اتباع دي. یو شمیر افغانان چې سکه له بیلابیلو لارو په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته داخل شوي، دوی د خپلې کډوالۍ له امله د افغانستان نامعلوم وضعیت، اقتصادي ستونزې او امنیتي ګواښونه بولي. د دوی له ډلې یو نعیم دی چې د ناقانونه کډوالۍ د ځینو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات هم دی که
زموږ پلار کې اصلي ستونزه د انساني قاچاقړونکو نه پوهېدل وو ځکه چې موږ ډېر وخت نه درلود. موږ باید له بیلاروس څخه راوتلي وای. سړه هوا بله لویه ستونزه وه. داسې خلک هم چې په هغه ځنګل کې لاس 15-20 ورځې یا هم یوه میاشت وږي تږي او بې خوړو پاتې شوي وو.
حبیب الله د دوی له ډلې یو بل تن ازادي راډیو ته وویل.
بعد سقوط راهی کشور ایران شد. ایران تلاړو، ایران څخه ورسته ترکیه، لو ترکیه څخه یونان، یونان څخه شپګون ور هیوادونو، البانیا، کرواسیا او مونتیګرو او تر دې چې جرمني ته ورسید. پارک مې یو مړ ولید. موږ حتی د ترکیه په پوله یادې غاړې کې د انسان کوپړی ولید. کله چې موږ له ترکیه څخه یونان ته راغلو، موږ کښتۍ ډوبه شو. نږدې و چې غرق شو. خو یو سوداګر چې کښتۍ راغله او موږ یې وژغورل.
کښتۍ تجاري آمد مال نجات داد.
ډیر افغانان چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته کډوال شوي دوی د خپلې کډوالۍ یو اصلي لامل امنیتي ګواښونه بولي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په ور ور ادا کړې چې د خپل مشر د بخښنې فرمان ته ژمن دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له دغه هېواده ووتل چې ډیری یې په پاکستان او ایران کې میشت ول، او یو شمېر یې د قانوني او له ناقانونه لارو اروپایي هېوادونو ته کډوال شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم. فرید سیال دا مخکتنه چمتو کړي.
د بریتانیا د تریوتنې له امله هغه افغان ژباړونکی بیرته افغانستان ته واستول شو چې خپل ژوند یې بریتانیا ته د خدمت لپاره په خطر کې اچولی و. دا له بریتانیا خبرېدونکي د انډیپندنت ورځپاڼې د یو مطلب سرلیک دی. ورځپاڼه وړاندې په مطلب کې وایي هغه افغان ژباړونکی چې د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې هره ورځ له بریتانوي پوځ سره په همکارۍ خپل ځان په خطر کې اچاوه، هغه مهال بیرته له پاکستان افغانستان ته ستون کړی شو چې بریتانیا له منلو وکړه. انډیپندنت کڅه همړاندې د دې افغان ژباړون کې دوهیت پاره جزئیات نه ورکوي، خو وايي سربیره پر دې چې د بریتانیا د دفاع وزارت د یو افسر لخوا په افغانستان کې د بریتانیا د پوځ سره د هغه د کار ستاینه شوې و، خو هغه ته دوه ځلې ویل شوي و چې بریتانیا ته نشي تللی. دا ورځپاڼې د لیکوال په وینا یو نیم کال وروسته د بریتانیا حکومت په دې هیواد کې د یاد افغان ژباړون کې د بیا میشتېدو غوښتنه هغه مهال ومنله چې هغه له دې پرېکړې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستون کړی شوی و. په افغانستان کې وقته د طالبانو له ستنېدو وروسته بریتانیا خپل افغان همکاران له دې هیواد وویستل او د بیا میشتېدو د طرحې پر بنسټ یې بریتانیا ته انتقال کړل. دا مطلب د معلوماتو پر اساس روسه د دې طرحې له مخې څه باندې 11,000 افغانان په بریتانیا کې منل شوي دي. له بریتانیا بل خبرېدونکي خبرونې میل آنلاین بیا د ملګرو ملتونو پر هغه راپور چوي میانمار په نړۍ کې د تریاکو په تولید کې له افغانستان مخکې شو یو مطلب خپور کړی دی. وړاندې لولو د راپور چې ملګرو ملتونو د سشنبې پورس خپور کړی پکې راغلی، میانمار په 2023 کال کې له افغانستان څخه چې د نړۍ د تریاکو د تولید کوونکو تر ټولو لوی هیواد مخکې شو. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر د راپور پر بنسټ د اټکل له مخې میانمار سږ کال 1080 میټریک ټنه تریاک تولید کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې وقته د طالبانو له ستنېدو وروسته او په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت له بندي سره دا تیر کال په نوموړیو کې د تریاکو تولید نږدې 95% کم او شاوخوا 330 ټنو ته ورسېده. ورځپاڼه وړاندې وایي د میانمار، لاوس او تایلند ترمنځ د تلی مثلث په نوم سرحدي سیمه د اوږدې مودې راهیسې د مخدره موادو د ناقانونه تولید او قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي په میانمار کې تیر کال د تریاکو تولید 290 میټریک ټنه و، خو په 2020 کال کې لکه چې پوځ واک ترلاسه کړی ډیرو بزګرو د کوکنارو کښت مخه کړې ده. خو افغانستان چې د څو کلونو لپاره د نړۍ د تریاکو د تولید کوونکو هیوادونو له ډلې تر ټولو مخکې و، واکته د طالبانو له ستنېدو وروسته پکې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د 2020 کال وړاندې د ارزښت له مخې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو درېیمه برخه تریاکو په 2022 کال کې په افغانستان کې په 233,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، چې دا شمېره په 2023 کال کې 1,080 هکټارو ته راښکته شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام لرو. هیر مونږ شي چې د خبرونه واوري. البته په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو وروستي راپور ته. په کندهار کې لخټو د تنرونو د جوړولو لرغونی صنعت لا هم ژوندی دی. د دې تنرونو جوړونکي وایي چې په پخوانی بڼه جوړیدونکي تنرونه د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم بازار لري او پلورل کیږي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنرونه راغلي دي، خلک وایي له خټو جوړ تنرونه تر هغو ښه دي او ډوډۍ خوږه ده.
وبشکلن رفیع الله ته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاتې دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیسی د یوې ځانګړې خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس یتمې دا د نانوایي تنوران جي په دې کې بل ماډل چې هغه د کور د پاره جي بل ماډل به موږ ته ورته وایي. د ازبکي رقم ورته وایي په جوالي کې نصبېږي، په ولاړې ډوډۍ پر پخېږي. دا زمینی ورته ویل کېږي، هغه ته بیا ازبکي ویل کېږي. هغه بیا هغه ماډل چې هغه بغلو ته سره پراته جي، نو دا څو رقم پکښې کېږي. په دې کې مخه یو څه اغیزه پر کړې دي، نو کارونه څه ناڅه یو څه سره کمزوري سوي جي، خو بیا هم شکر الحمدلله.
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خوا ته کمزوري سوي دي.
څه تاثیر خامخا کړی دی؟ هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکاره سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس اسپنیون پراوتلی دي. اسپنیا ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې یې ښولی و په بل ورځ بېرته را ښودی و ناکامه سوی و. او داسې ډېرو ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، را ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرې ته مو استولی دي، ډېرې داسې د لشکرګاو ویشو دغه ځایو ته ځي.
په عینې وخت کې د کندهار اوسیدونکی حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي وایي چې پلاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله کم مصرف او همې ډوډۍ خوندور او باکیفیت پخیږي.
د گیسو د جتنورانو دغه نه پارک دی، د گیس د دغه گیس خدا هم جی منګر هغه د وس پنیو د اینی تنوران چی په مابیس کې دا پارک دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دونه نسته پکې کې، لکه دغه د خاور تنوران چی د جی خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی، او د ډوډۍ سوځل نسته پکې کې، ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پر پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نور کلالانو لپاره دا محل تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې له سیمو لیرې د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځایي خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زه ملا سید محمد اخوند هلمند ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مو مریضان مو ډیر دي. د شپې پر دوه بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنی د ناروغي مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګات رسوو، نو ډیر په مشکلاتو کې ستاسو مداخله د کزموږ پیغام په تامیتر وزارت په لور رسوي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی. آیا تا نه غل ډیر ورن مرضی ورته کړی؟ خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی، موږ ته کلینیک سره په تکلیف کې نو کته زموږ پیغام ورسوي.
د هلمند ولایت د دیشی د ولسوالۍ څخه خبر کوم. دیشی ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې ده. انټرنیټ ډیر کمزوري دی، خپل خو بند وسی ولې کې موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کې او شی نه صفا کیږي. تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
خان محمد اسلام یاره ما د هلمند ولایت څخه دلته په هلمند کې وروره د بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره ګڼو ګڼه د باندې یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډیر دی، او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیر ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرو منطقو څخه ورته راځي، او تذکرې ژر کار یې ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومټریک ورته وکړي، په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومټریک ورته کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي. خدا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفتر احضار کړی او په خیبر پښتونخوا کې د پرونی برید په تړاوي سخت احتجاج ورته اورولی دی. د دې ایالت د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پولیسو پرتانې په پرونی برید کې چې لومړی ځانمرګې چاودنه او بیا نښته وشوه، درویشت پاکستانی پوځیان وژل شوي او څلور دېرش تنه نور ټپیان دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی یوې اړوندې ډلې تحریک جهاد پاکستان منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید د برید په تړاو بشپړې څېړنې او د عاملانو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. د وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملان او د ٹی ٹی پی د مشرتابه غړي ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خبرېدو پورې د ډیری اسماعیل خان د برید او د پاکستان د حکومت پر اعلامیه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه د محکمې لخوا جوادي ته اورول شوې ده. تر اوسه د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او د دوی پټکو بهرنیو او کفري هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د افغان خبریالانو مرکز دا سزا د مدافع وکیل په نشتون کې ناسمه او د نه منلو وړ بللې ده. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دوی د استخدام کمیټه پر استنیدونکو افغان کډوالو کې مسلکي کسان پیژني او راجستر کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست پرون پر ایکس شبکې لیکلی چې له پاکستانه د شړل شویو مسلکي کسانو نوملړ به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورکړل شي څو په کار یې وګوماري. خو دې ادارې نه دي ویلي چې څومره افغان مسلکي کارکوونکي له پاکستانه ایستل شوي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه مسلکي کارکوونکو دندې له لاسه ورکړې. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ بحران په زیاتېدو دی. د پولند نوی صدر اعظم وایي غواړي چې آزاد نړۍ له اوکراین سره د مرستې لپاره متحده شي. ډونالډ ټوسک پرون پارلمان ته په وینا کې وویل موږ وینو چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا هڅه کوي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې لوبه واقعا څه ده. ټوسک ټینګار وکړ چې پر اوکراین د روسیې برید پر ټوله اروپا برید دی. او د فنلند حکومت اعلان وکړ چې پلان لري د جنوري تر 14 نیټې پورې له روسیې سره دوه سرحدي لارې پرانیزي. د فنلند صدر اعظم پیتری اورپو پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د فنلند په جنوب ختیځ کې د والیما لویا اوبوري لار او نیرالا ته نږدې یوه بله لار به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. فنلند په نومبر میاشت کې له روسیې څخه د مسافرینو پر مخ خپله پوله وتړله ځکه چې د په ختیځ سرحد کې د پناه غوښتونکو د راتګ لاره وه.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
سر بولم سخت میگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که تا نون بخوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و تا بعضشون مجبور به این شدن که لوازم خانه خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکی و وای کله چې طالبان د دوام جیل لپاره بیا وخت ورسیدل او خځې له داندو څخه لري کړی. د دې په چیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري، خپل کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابر وو، خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریال مریم یو لمداسی میرمنو څخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوه نه یوازې له اقتصادي اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناست یم او ماش نه لرم، له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړې ډوډۍ کورنۍ ته برابروم، له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه رایادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله، اوس د خپل مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وای غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړ شوې دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم اوربند بند کړی دی.
هغه کوم نظامی وظیفه چې دوی لرلې یا هر کاری چې لرله، خصوصا په نظامی وظیفو کې چې څوک وي، هغه د سوالات ترسیدلې دي چې کوم خواندونه یې مو هغه مړ شوي وو، مثلا دغه تقاعد یې خصلام په بیچارهګانو ورسره سوالات ترسیدلې چې هغه ته خیرات مجبوري شوي دي، چې هغه خیرات وغواړي په کوڅو کې، کوم ښځې چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوي دي، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر بیا ستونزمن شوي دي، ځکه چې هغه به مخکې به هغو کولی شوای چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي، نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړې ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي ور خو د نورو مشکلاتو شوله. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا د حل یار ورته پیدا شي دا به د ټولو نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی، یا که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته یې ډوډۍ پیدا کول دي، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول بې سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب وکړ یا شو کاسه رقم ته، داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته، یعنی د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچارهګان اوس هغه حالات رسېدلي دي چې هغه پخپله د خلکو نه قرض خلي، حتی په قرض هم خبر داسې ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته پزړه کېږي، چې یعنې یو وخت دغه حال وه اوس دغه حالت ته ورسېدل، نو همیشه د ځورونکی حالت موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کا، چا په وس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورسره حل کا، څه نرسه چې چا وس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان دا دی چې انسان خو یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوط دوی شوه چې د بل چا حل کا، خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګاری له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینا حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی، خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دوی شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي، او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کېږي. نخته خپل خپل ځای کې وزایاده او پات کیږي هغه خزه چې نشی کای چې د وطن نووسی او خپل هیواد پریږدي. دوی هم د رواني لحاظ ورته صدمه رسیږي او هم د اقتصادي لحاظ اکثریت مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالی سپورت په خاطر شاقه کارونه وکړي لکه د سفروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کینی چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یو میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام لغاړي وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دی حتا ته ځانوازن پر رسیدي وخت چې ټوک ځانوازن کې ناغوی هر کار په لاس اچوي چې دا ډیره بد اغیزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی لاوال ورزنه هغه خپل خبر باندې کلک پلالي، او هغه دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت لاوي، هغوی اول تر اخره ویلي چې مونږ خپل خبرې نه یو ان چم شاته نه ځو. که چیرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کیږي او بدو کارو ته لاس اچوي، نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کی کوالی. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده چې د دې ټوله پلا او د دې شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ته ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسی کولای. که هغه هر هیوادی که څومره اسلامي هیوادی تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعال میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه خصو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډیر د یو محتاجی حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډیر اړتیا سته، یعنی ډیر کورونه دي چې بخاری نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټی نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې و دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بیروزګاری سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده، او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي، او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د هلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کول هم ساده خبره نه و. یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقه
تقریبا ډیر زمون خوندې چې مونږ رابطه کې یو کله کله تماس نیسو خبرې کوو. دغه یو مشترک درد ده چې دغه مونږ ځان سره شریکو. هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړل، زحمت مو ویستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډیر خوندې، زمونږ هغه ولایت چې ډیر خوندې پکې ډیر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران تلاړه، ماستریانې وکړلې، ډاکټرای ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي، یعنی ډېر رنج وړي دغه حالاتو څخه، د دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړمه. یو خورکۍ وویل چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله، او دوه درې پنځونه کې د مخکې استاذه وه، اوس فعلاً بېکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسې دوه ښځې یاستئ. دی وایي دا ډرایور ته یې وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ماته لاس ونیسي، راته وایي چې تر یو ځای پورې مه ورسوه، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبر یم، سر مې نه و خلاص، ماته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته، هو وروره په ایجاب کې یو، په کور کې دي کېنولي یو، یو ضرورت به لرو، نه لرو نارینه څه وکړو. یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده، د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته، ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته، د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې لپاره دومره بې عزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوندې چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې مونږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني. خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویرونکی ده.
بله، دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي، او ورو ورو دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خلونه لرې کېږي، له سترګو نه لویږي. دوی دغه اندېښمنې کړې دي، د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم، بس ته مجلس ته مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو، دا شپې ورځې به تېرې شي. هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله، خوندو سره مالو ګوري، وایي هېڅ شپ شپ نه میمانه، سهار کېږي، سهار به راشي. نو کله چې دا تسلیت بس مونږ وکړو، د تسلي ورکولو بس باندې، همدغه شکوا د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی چې هغه اولو کې توده کې هر یو فریادونه کول، رادیوګانې هم، یوټیوبونو کې هم، هر ځای کې به، نړیوال به هم، اروپایي اتحاد هم غږ پورته کول، امریکا هم غږ پورته کول، او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل، او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله، تشریف یې راوړله، او بې نتیجه بېرته لاړه د ملګري ملتونو استازی. نو دا ټول شروع کې لږ زره تود و. اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځته، چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو، لا هم موږ بېکاره بېروزګاره یو، لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلي یو، او دغه سلسله دغه لری مونږ نه قطع شوې ده. اوس د نړیوال بې توجهي هم ده، او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل منځ سره جوړ راسي، یا دا ذهنیت د هغوی سره ده، یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو مونږ، خو دغه نه خپل هڅه وکړله، خپل کوششونه مو وکړه، خپل فشار مو پرې باندې راوړه، چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، نو مونږ څه ورسره وکړو. داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره شته چې بالاخره به څه وشي. یعنی تاسو باور وکړئ، د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عین حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي، دوی ته تسلیت ورکوي، دوی هڅوي دې ته، او تر کله پورې دا دوام ولري؟ درې کاله خو وشو، درې کاله نور هم بېخي هغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره، د کتاب سره، د مطالعې سره، هغه شوق، هغه ذوق، هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره
هغه ټوله منځزي کومه په د یو سکروټ سره مشابه کو سکروټ چې پوکي حرارت تولیدي او کله پرې د هیرکیږي بل اخر په مرور د زمان نو دغه سی یو حالت د نو زورون کيده دقیقا د دې پوښتنې لپاره مونږ هیڅ ځواب نه لرو چې هغه ته قناعت ورکو یا خپل منځ کې یو بل قانې کو په دغه موضوع باندې دقیقا دغه موضوع ده چې د ډیرو خوندو سره دا تشویش ده.
بله په دغه سی یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یو کاري زمينه برابر کړي څو روپۍ په لاس راوړي او ذهن مصروف اوسي تر څو د حالت بدلیږي.
سخت ده، یعنی موږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکنی یادونه وکړه چې دغه اوسله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډیر سخت سوی ده، خو بیا هم خوند دې ته امیدوار کړل چې تاسو باید همت له لاسه ورنکړئ او بل اخره به دا شپې ورځې تیرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکړئ، کورسونه جوړ کړئ، ډیر فیسنه لیک وکړه چې تا ته هم یو شی وسی او هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم. بس یو کورسونه جوړ کړئ، کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیستمونه مخنیوی شي. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلان کې خور راغله موږ نه رانیوله، فلان کې خور راغله موږ نه په دغه نه لږ قیمت هم رانیوله، یعنې د څه څه چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نسل کې ونیوله. په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولای شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي، نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي هلته تجارت وکړي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزش یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارفو څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرج شي دغه ګټور تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي، یعنی جوړونکی او خرڅونکی یو، او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحمیلوو چې نه کېږي، هېڅ به نه کېږي، یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی، او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ د امیدواره یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي، خو بیا هم تاسو نیازی صاحب حاکم نظام ته څه ویل لري چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده ځان ته خپل حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت کله ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو، نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شمه. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه راته مساعد کا، هغه خپل اصول در باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول تر تعینه، هر رقم قیدات او قوانین راته تعینه، خو فقط د تعلیم حق مراته اخلا، خوند ته د کار زمينه مساعد کا، داسې فکر زورته جوړ کړي، داسې په خو ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي. په ټولنه کې د ټولنې په پرمختګ کې د ټولنې په هره برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه، ښه وختونه.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري.